پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونه په دې اخرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه د ملیحې اندلزاده نه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان سولې پروسې پاړه 15 سلور اړخیزه غونډه شروع شوه. په پیښور کې په دوه پرله پسې چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی دی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وکټوریا نیولند نن پر یوکرین له روسي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل: د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د مذاکراتو بحالولو په اړه 15 سلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې شروع شوه. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویلي په غونډه کې به د دې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه شول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات دي. په غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. نوموړي تر غونډې وړاندې مشال ریډیو ته ویل:
طالبان په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. په سرلنی عملیاتې پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
د پاکستان بارنو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او هم د دوانو هیوادونو لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژیوین د غونډه نور ګډونوال دي. تر غونډه وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له خبريالانو سره خبرو کې له خوده لې چې د افغانستان د امن لپاره به د سلور اړخیزه غونډه هسه بریالي شي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خوښه اولس نور کسان جوړل دي چې پکې پولیس د رسنو او امدادي کارکونکو شامل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو تویل دغه چاودنې نن سار د متری پولیس ثاني په حدودو کې د بجګي روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي.
زمون موبایل دی چې ټرن اوستلو دی دوران کې دی ورته ریموټ ډیوایس باندې لاسټ کړه دا فرست بلاست نو دی سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې دی یو بل آی ډی پلانټ کړه او هغه سیکنډری بلاست په نتیجه کې تقریبا زمونږه 11 کسان پولیس افسران چې دی زخمیان یو زمونږ سپای چې دی اپ کې شهید شوی او دی کې شپږ سیویلین چې دی زخمیان دي.
د ریسکیو یو یو دوه بویان بلال فیضی مشال ریډیو ته ویل تر اولنې چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکونکو د پیښې ځای ته رسیدل نو په هغه موقعه دویمه چاودنه وشوه. د لری ریډینګ هسپتال ویان وای د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دي. د پیښې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شان نن مشال ریډیو ته ویل چې لدې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې 1100 ته ورسید.
بنو شو یو پخور شو یو هنګو شو یو نوخار شو چې په خیبر پختونخوا شماره شو کنه په 11 کې.
بلخوا د ګوزن وایرس وهلې دغه د نهو میاشتو ماشوم مړ شوی دی. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید چا ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار و چې نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید چا ویل د ګل پورس د اجلاس نو اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانما اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلی بخش جوابونه ورنکړل. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اجلاس کې د خبرو په وخت له حکومت په سمدستي ډول د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د پانما اسنادو په اړه ضابطه کار جوړ کړي. نوموړي وویل دا د اپوزیشن ګوندونو دنده ده چې د واکمن ګوند اتصاب باوري کړي. د هیواد دفاع وزیر خواجه آصف بلخوا وویل په اسنادو کې د سیاستوالانو په ګډون د نورو کسانو نومونه هم راغلي دي، خو سیاستوالانو پر یو بل د تورونو لګولو یوه لوبه شروع کړې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دغه شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه سند به د حکمتیار تر ملاحظاتو وروسته بیرته افغان حکومت ته سپارل کیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوي او حکومت ترمنځ له تېرو خواوشه دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وي چې د تېرې یکشنبې په ورځ ولس غاړو د سولې په سند موافقه وکړه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نولند په ختیځ یوکرین کې د منسک کلوز نامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور ولادسلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نولند ویل دوی منسک کلوز نامه زر تر زر عملي کېدل غواړي او فکر کوي چې اوس یې وخت راغلی دی. هغې د هیواد له ولسمشر خبره تکرار کړه چې که دغه کلوز نامه په مکمل ډول عملي شي نو بندیزونه لرې کېدای شي. د روسي پارلمان ویان دیمتري پیسکوف دغه خبرې د رایو لنډه تبادله وبلله. په فروری 2015 کال کې د منسټرون لاسلیک کېدو له امله په منځني ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ جګړه کې کمی راغلی، خو بیا هم وخت په وخت نښتې رامینځته کیږي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکی کې ایسار کړل شوي چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړی چې پولیسو د مې پر 19مه د استنبول په اتاتورک هوایي میدان تر هغې وروسته د چین د شمال غربي سیمې سنکیانګ 90 نسلي اویغور وګړي نیولي دي، کله چې څلورو نامعلومو کسانو پرې په هوایي میدان کې د کرغستان پاسپورټونه او د سعودي عرب ټکټونه خرڅ کړل. رپورټونه وایي هغه څلور واړه کسان هم نیول شوي. رپورټونه زیاتوي د رجستریشن ریاستی ادارې مشر د سفارتي لارو په سفارتي لارو د واقعیاتو د پلټنو امر کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسه کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو پنځم پړاو نن په اسلام آباد کې پیل شو. د سیاسي چارو یو افغان شنونکي وایي پاکستان غواړي د خبرو د قربتوب په ترڅ کې نړۍ ته وښيي چې ګوندې دغه هیواد لزړه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه بل لوبه په میدان کې راوچوي چې موږ مذاکره کوو او افغانستان اشتراک نه.
نن په خبرته نږدې په یوې بمی چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو شمېر نور خلک ټپي شوي دي. یو دغه پیښې یو عیني شاهد وایي
ډېر تیز ډېر غټ بلاسټ شو، هغه یقینا زه تقریبا درې نو صبر کوم پورې ضرورت په شابندې وښتلم.
د خیبر پختونخوا گورنر بیا نن په شوکدر کې د اف سی سرتیرو د فراغت غونډې یا پاسینګ اوټ پرېډ ته په وینا کې هیله وښوده چې د دغو ځوانانو قربانۍ به رنگ راوړي او سیمه به امن کیږي.
ان کور پہ ورن جوانوں کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہو.
پر یوش میرنورو موضوعات هم رپورٹونه اوري هله دال مشال رادیو سروس. اوریدونکو اسلام آباد ته ورځو. تاسو په خبرونو کې دغلته د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه غونډو د پنځم دور د پیل په اړه واوریدل. رابعه اکرم خان را سره زموږ خبریال ده، ټلیفون په لیکه ده. رابعه، تاسو موږ ته په تېرو خپرونو کې هم معلومات راکړل خو کم تازه معلومات هم لاسته راوړي وي او مهرباني وکړئ په دغه اړه موږ سره شریک کړئ.
هارون صاحب، دا غونډه اوس هم روانه ده. افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سره نور اړخیز پنځمه دا غونډه چې ده د ماسپښین د 2 بجو راسي شروع ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولی، د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساحل والکوي، د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي ډینګ جوشن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستی کېږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لاره کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. د څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې کېده په اسلام آباد کې. دا ټاکل شوې وه خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا په دسن ښکار شوې وه. تیرې څلور غونډې چې وې نو هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حسرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو یې خبرې اترې شوې وې. ډاکټر زاخلوال تیره ورځ د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سرور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو.
او را بیا دا یو ورځنۍ غونډه ده نن به د پای ته ورسي کنه سبا بیا
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا تیره ورځ ویل شوی وو چې دا یو ورځنۍ غونډه ده د 13 مې دی یاد کړی وو.
صحیح شو. ډیر مننه اوریدونکو تاسو د ربیع اکرم خان اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسی پنځمه غونډه پیل شوې چې پکې د چین امریکا پاکستان او افغانستان استازي هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره یو لار برابر کړي. خو داسې بریښي چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان لغړې د ځلې واځي په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخلوال په دغه غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رډیو افغان څنګه ته ویلي چې طالبانو د جنگ لار غوره کړې. نو په سرور اخیزه غونډه کې به پر دې خبره وشي چې سولې ته د نه حاضرېدونکو د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل اند پر دې موضوع رپورټ رالی.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي. خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ساده رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه نو په غونډه کې بلدي وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو. زاخلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیک مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. ښاغلی زاخلوال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او که نه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو، بلکې پر هغه ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سعید سیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
دغه مذاکره چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی د امریکا نه د دنیا نه ام غوړ چې بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده خودلې. افغان حکومت همدارنګ غواخ کړي چې پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ د دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګر ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپور تکړي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کندن په خبرته نږدې د پولیسو پرې وګاړي دی و ماين چاودېدو په پیخه کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او یو شمیر نور کسان چې پولیس سرتیری او عام خلک پکې شامل وو ټپي شوی دی. دغه پیخه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د پیښور د ماتره تانی په حدودو کې په اسلام ډیری کلیواله سیمه کې د دوو بمی چاودنو په لړ کې ډی ایس پی سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دواړو چاودنو کې یو پولیسواله مړ او د یو لس پولیسو چارواکو په شمول ولس نور کسان جوړل شوی دي.
زمونږ دلته پروتین کې زمونږ ناکابندی لګي چیک پوینټس لګي هغه چیک پوینټس مانته د مخکې نه چې کوم میلیټنټس وو هغوی دوی ته یو آی ډی پلانټ کړی وه. موږ هغه ناکابندي د هغه ځای نه ریموو کړی وه بل ځای ته مو شفټ کړی وه. نو دوی بیا کتلی چې کله په انتظار کې چې موبایل د دوی راشي نو زموږ موبایل دی ځای کې ټرن اغوستلو او دې دوران کې دوی ورته په ریموټ ډیوایس باندې دا کړی بلاسټ کړی دا فرسٹ بلاسټ شو. بیا د دې نه بعد چې کله دې موقع ته زمونږ بی ډی یونټ موږ کال کړلو او دا شانته د متعلقه کوم پولیس سټیشن ایس ایچ او زه په خپله او نور موږ سره پولیس افسران زمونږ نور دغه والا سی ٹی ڈی والا او دا ټول د ای ڈی والا زمونږ د میډیا چې کوم دغه ټول اور رسیدل دی موکې ته. نو دوی سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ڈی چې کوم دی هغه پلانټ کړو او هغه سیکنډری بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او سپایان او ځوانان او دا شانتا یو زمونږ سپای چې دی دا کې شهید شوی او د کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
په دویمه چاودنه کې د چینل 24 په نوم د یو شخصي ټي وي چینل غاړي ته هم زیان رسیدلې دي او د یاد چینل خبريال عارف حيات چې دغه چاودنې سره نږدې موجود وو مشهد ریډیو ته وایي
زمون یو گاڑی دلته ولاړو او په دیم گاڑی کې ورپسې زه او ډرایور زل تر اورسلم نږدې راورسلم سپاټ تر اورسلم مون گاڑی واپس ټرن کو دلته مو درو څنګه گاڑی او د گاڑی څنګه کوشو او دوه قدمه فاصله کې شو ډایرکټ هغه ټیم باندې آی ډی بلاسټ ډیر تیز ډیر غټ بلاسټ شو ډیر زوردار بلاسټ او هغه یقینا زه تقریبا درې نو سلور غزو پورې زروسته په شابندې وښتلم.
په پیخه کې جوبل کسان لیډی ریډینګ روختون ته رسول شوی دی او د یاد روختون ویان ذوالفقار علي باباخیل مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او په روختون کې د زخمیانو طبي امداد روان دی. د دې پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی دا. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی چې پاکستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ترهګرۍ د ځپلو په کار کې وګ په ګولاړ دی. نوموړي هیله خوده چې د حکومت د هڅو په ترڅ کې به د هیواد او سیمې امنیتي وضعیت زر ښه شي. گورنر دا څرګندونې نن په شوکدر کې د فرنټیر کانسټبلري د شاوخوا 1900 سرتیرو د فراغت په یا دغې د پاسنګ آوټ پریډ په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړې. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
دا شو قدر فرنټیر کانسټیبلی قلا کې دننه د 1915 اوی تربيت اخستونکو د اف سي د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال ظفر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمې نشته ده او هغه به کوشش کوي چې د اف سي ځوانانو ټول استونزې هواره کړي.
ان فورسز اور ان ځوانانو کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا دے وائی
د دې ځوانانو په مهنت سره په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی. دا زمونږ د حکومت یو چیلنج دی او په دې باندې ته تیزی سره کار روان دی. دا ترهګری چې تاسو ولیدل او چې دا حالات هم تاسو ولیدل تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې مونږ ډیر څلويخ کړه په خوالیدل یو
30-40 سال پهلې دیکھ چکه هم.
د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ خیبر پختونخوا علی قتلی وویل چې د ترهګری ز جنگ کې د اف سی ځوانانو ډیره قربانۍ ورکړي.
سال 2006 سے لے کر اب تک 346
FC کے جوانوں اور دیوائی چی دکال دوزر اوشپگم نا تردید مدریس و اوشپک چلویخت دا اف سی زوانانو او افسرانو دا جوان قربانی ورکڑی هم دغه موده کې سلور سو او اتنوی زوانان او افسران د ملک د حفاظت په خاطر زخمیان شوی دی. د قامی عملداری د منصوبې د لاندې د اف سی یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشی ځواکونو سره اوږه په اوږه د ملک د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي د تربیت نه فارغ شوي. دوه تنان چې نن د اف سی سپایان جوړ شو وویل چې هغوی خوښوي چې ګنې د ترهګرۍ ضد جنګ کې برخه واخلي.
حضرت عمر اندازه 10 مهینه ټریننګ مو وکړل تاسو په قدر کې ان شاء الله ډېر خوشاله نن په مونږ ډېر زیاتره خوشاله ورځ ده او مونږ به د کوم د ملک خدمت کوي او دا خپل خپل پلاتان ته جلی کې پانګو کراچی اسلام آباد
جمیل احمد کله خو مونږ چې ژوند دی ان شاء الله غیر سی به ملک او قوم حفاظت کوو.
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوی اف سی ځواکونو لپاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ او د 200,000 روپو امداد یې د اف سی ځواکونو د مرکزی دفتر لپاره اعلان کړی. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د فاټا ګرین اتحاد په نوم د قبایلی سیمو سیاستوالو نن چهارشنبه په پیښور کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو د خبري مخالفت وکړ او له حکومت یې غوښتل چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات د قبایلو د وړاندیزونو په رڼا کې وکړي. تفصیل له پیښوره د خالد خان پر رپورټ کې وړو.
دا شورو پرس پیښور پریس کلب کې د فاټا ګرین اتحاد په نوم قبایلی مشرانو یو ځل بیا د وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت اف سی آر قانون کې د ځینې بدلونونه وشي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل نکړي شي. د شمالي وزیرستان ملک خان مرجان په مشرۍ کې دغه قبایلی مشرانو د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلکو واپسي او د بیا ودانۍ لپاره دوی سره پوره پوره مالی مرستو غوښتنه وکړه. دا در آدم خیل سره تعارک لرون کی اقبال افریدی مشال ریډیو ته اول چې دوی د اصلاحاتو مخالف ندی خو دې سره سره هغه خپل روایت هم ختمول نه غواړي.
دې کې شک نشته مو په واضح الفاظو کې دی چې په اف سی آر کې داسې ظالمانه او تور قوانین موجود دي چې پاغه سره د قبایلو ژوندۍ حکومت داکنه اجیرندا هغه د پولیټیکل ایجنټ غلط اختیارات او هغه د ملک حکومت غلط اختیارات استعمالي هغه مو ختمول غواړو.
دا شان د باجوړ ایجنسی ملک بادرشاه عثمان خیل اول چې دا فاټا سیاسي اتحاد په مخالفت کې دوی د باجوړ نه تر وزیرستان پورې خلک راجمع کړل او کوم اصلاحات چې هغه غواړي د هغه مخالفت وکړو. د زیات کړه په کار دا چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلی مشرانو په خوخه وشي.
کله ټول نه مخکې فاټا کې امن پکار دی د امن نروستا څومره زمونږ آی ډی پیز دي هغه بایزت طریقې باندې واپس کول دي او دا غي نروستا مونږ قبایل په خپل منس کې کینو. زمونږ سره تقریبا 2.5 میډیکل او انجینیرینګ سیټونه دي نو زه د خیبر پښتونخوا د بچی سره زما بچی مقابله نشي کولای نو مونږه دوی سره نه شاملي کو او البته ځان له صوبې په حق یو قبایل.
دا خیبر ایجنسی اسمت الله کوکی خیل اول چې دا فوزی عملیاتو په وجه په بارت تحصیل کې زین سکولونه او کالجونه بند شوی دي او په کار دا چې حکومت اوس دغه سکولونه او کالجونه دوباره خلاص کړي.
نو دا کالجونه چې حکومت بند کړی دي البته د مقصد لپاره بند شوی خو هغه مقصد چې کوم ده کده تر ته دلای وکړنه ورسته دلای خو سکولونه زمونږ باندې مونږ په دا باندې ډیر څه خفایو ځکه چې زمونږ د بچو د سرنويش په بل طرف باندې روان دی. دا سکولونه باید خلاص شي چې دا الکان په دغه سکولونه کې د تعلیم کولو جوګا جوړ شي.
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کې سیاستوالانو د فاټا سیاسي اتحاد په نوم یو اتحادیه جوړه کړې ده چې د اف سی آر د قانون ختمولو سره سره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو غوښتنه کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرانی منلنه
پا
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څاک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې د روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګوزن یا پولیو کیسونو شمیر شپږ او په ټول پاکستان کې یولسو ته رسیدلی دی. خاطر دې رپورټ د مخ اوریدونکو منګزو د ډیوی ریډیو خبریال دی افتخار حسین را سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. مونږ دا یو نوی سلسله پیلوو چې زمونږ له خپرونو د مشال ریډیو او د همداراز د ډیوی له خپرونو زمونږ اوریدونکي خبر شي. نو زمونږ د دې خپرونې نیم ساعت وروسته بیا د ډیوه ریډیو خپرونې شروع کیږي. نو د هم د ډیوی ریډیو د خبریال افتخار حسین نه تپوس کوو چې دوی په خپلو خپرونو کې د نننیو خپرونو کې د اوریدونکو لپاره څه لري. افتخار حسین ستړي مشي او که په دغه اړه معلومات مونږ سره شریک کړي مهرباني وکړي.
ډیر مننه هارون بچا تاسو نه زه د ډیوا ریډیو او د مشال ټول اوریدونکو ته خپل لړخه سلام او هرکلی وایم. سلام چې تاسو یې دا زمنګ یو نوی لړۍ ده په کم کې چې به مونږه د خپل خبرونو په حق لباندې لن تفصیل چې آیا مهم خبرونه د سیمې نړۍ نه سدي او کوم ریپورتونه مرکې دي. نن چې کوم د افغانستان او د پاکستان د سیمې څخه غټ خبر دی هغه په پاکستان سرخار اسلام آباد کې د طالبانو د امن خبرو په اړه باندې د سلور اړخیزه غونډه چې کوم روانه ده دغه د هغې کې بنیادي خبرې څه دي. دویمه خبره ده چې دا په داسې حال کې کیږي چې دغه سلور وړه ډلې چې کومې په دغه ګروپ کې ناستې دغه هیوادونه دوی په یو بل دومره اعتماد نه کوي. دوی سوچ او فکر د دغه مسلې په حل باندې ډېر بدل ښکاریږي. یو خو دغه خبره ده. دویم دا چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا وتلي سېنټران د سېنټ غړي په دغه مسلې باندې د ډیوی سره خبرې ترې کړې. امریکا هم په دغه سیمه کې خپل چې د یو استحکام واړي دوی دغه پرمختیا او تسرنګ ګوري د افغان طالبانو سره د خبرو پاړه باندې د دوی سره دریز دي سي اندېخنی دي څه فکرونه لري. د دې دویمه برخه ده او دریمه برخه په دې کې سرنګ چې مویلې یو ځانګړي ریپورتونه به مونږ په دغه موضوع باندې وړاندې کوو چې چین او پاکستان په یو اړخ کاریږي افغانستان او امریکا په بل اړخ کاریږي. په کومه موضوع په دې باندې چې کم طالبان خبرو ته نه کینی نو د هغوی په حق لري باید پاکستان پوزی عملیاتو کې کم ته چې د ریپورتونو تر مخه پاکستان تیار نه دی. بیا راځو زمنګ یو بل غټه موضوع هغه چې د سعودي عرب په حق لباندې ده د امریکا په سېنات کې. دلته د پارلیمان دوه برخې دي سېنات ته کانګرس ته. سېنات یو بل پاس کړی دی او بل په دې حق لباندې دی چې د 11 سپتمبر د پیخي په دغه کې چې کم وجل شوی امریکایان دي د هغوی کورنۍ سعودي عرب پر ضد خپل توانونو لپاره مقدمه کول شي. نو په دغه باندې چې آیا د دې بس اثرات وي سعودي دې ته ځواب وي. د امریکا د صدر باراک اوباما اډمنستریشن انتظامیا دې ته سرنګ ګوري او دا مسله به وړاندې چیزی نو څه قسمه اثرات پیرا منځته کیږي. دغه خبره ده او د سیمینه او بخی یو بل ډیره دلچسپ او زلپورې چې کومه موضوع ده نو هغه په رستیو کې په د سوات چې کوم دا سیمه ده دلته دا د بودا تهذیب په خوانی یو مرکز پاتې شوی دی سلیپینګ بودا دې ته ویل کیږي. د بودا د دغه بود مت مذهب چې کوم غټ روحاني مشر دی په د خندا په شکل هغه چې کوم بودا سټیچو ده نو هغه موندل شوی ده. زمونږ خبريالان تلی او چرته چې دا موندل شوی په مانسیره کې خانپور سیمه ده هغه ټول حال به موږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. په دې سره سره د صحت یو ډیر ښه مزیدار معلوماتي ریپورت ته سیمینا د میندو د صحت په اړه باندې به یو سیمینار کې ماهرانو خبرې کړې دي دغه به وړاندې کوو.
صحیح شو. ډیره مننه افتخار حسین تاسو ته ښه وخت او ښه خبرونه. ډیر زیاته مننه. آباد اوسې.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په پیښور کې د مازیګر پینځنی می بجې کېدونکو دی د ملیحي امیرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو اترو بحالولو پاړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پنځم سلور اړخي زغونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وای په غونډه کې به د احتجاج اخستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوشل او د مذاکراتو په لار کې سخندونه دي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خواوشا اولس نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ویډیو ته ویل دغه چاودنې نن سهار د مترې پولیس تانی په حدودو کې د سړک غاړې ته شوې دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمہواری منلې. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ویډیو ته ویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار وچی نواز شریف نن د مخالفو ډلو د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه ویل د ګل پورز د اجلاس نه اپوزیشن په دې وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف د پانما اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پوښتنو تسلی بخش جوابونه ورنه کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نیولند په ختیځ یوکرین کې منس لوزنامه په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور سره تر خبرو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې نیولند ویل دوی منس لوزنامه زر تر زره عملي کېدل غواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې پلټنې کوي چې آیا په ترکیه کې ایسار کړی شوی چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان راتوي.
جنگ ورځپاڼه خپل د ری کلی کې چې قومي اسمبلی کې د ګل پورس حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ سوو شو، نو دا غي نه داسې ښکاری چې په دوتري خوالي کې به نور هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسی بیان کې ټولو اساسو د ټیکسونو په اړه تفصيلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ثابته کار جوړولو لپاره د یو کمیټه وړاندیز هم ورکړي دي. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنکړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بلخو سیاسي کارپوهان د مخالف ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالف ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه وکړي شو. ادارې مخکلي کې خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالف ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړي دي. بیا په مشترکه ضابطه کار هم دي اتفاق لري، نو د دې نه پس عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیر کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لری کولو نه کومه خبره نه کوي. معاملې د ترغلو د خاتمه او د احتساب دا نو تور لګول سره دا مسله نشي هواری دي. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپل ولوي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دي. اج رسمان خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ور کړی دي. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروي صرف مردان کې نه ده پکار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دي پکار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروي نه پس دې خبرې هم احتیاط پکار دي چې د بیانو تیاری رسول او خرڅول ټول مرحلې په سم تر سره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چا ژوند خصې شي، نو په دې شوبه کې د ټولو سیاحت د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع انتظامی لاړه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دې کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډیره د افسوس وړ خبره ده چې دا غي د تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداري هم ورکړی شوی، خو دا غي باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنکړه او دا غي خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخیره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته کچرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي، نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوردونکو فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګکایو ته پور پیښو ټولنیزو ستونزو او برتانوي ګارډین رسپانې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نور کول کې دولي کې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو د فارن پالیسی مجلې لیکنوای په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګکایو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې 13 مارچ میاشت په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هیواد کې میشت لګکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزي راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لګکیو ته په کم سترګه کتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هیواد کې یې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیستونو کې یې نمونه جعلي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. په لیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوي چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. په لیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا سنت پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2011 میلادي کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د سعودي عربستان د حکومت پر ضد عدالت ته ولاړ شي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د منظورۍ لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړې ده. نیویارک ټایمز رسپانه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ څرګندوي. د نیویارک ټایمز رسپانه د دې لیکنې مهم برخی له فرشتې جلال زیورو.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه تر راګیري وروسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداري ورکړي چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر په چې په امریکا کې د خزانې ضمانت یې ورکړي او نور پانګه چې په امریکا کې بند کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې وو او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداري ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداري عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنی لاندې ده او پړه بیلابل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې لبیلابل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکومه کړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشي شي دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون دغه طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپل پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو نولسو کسانو چې د سپتمبر په یولسمه یې پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وشي. دغه وزارت یو بیان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې افغان لوري له پوره چمتووالي سره په دغه سبانه مهمه ناسته کې ګډون کوي. د پوځي چارو پوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمه بولي او تاکید کوي چې افغان حکومت باید په یادو غونډو کې تر اوږده مهاله د افغان ځواکونو د تمویل په باب د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. تفصیل لکابله محمد حدیث پردیس را کوي.
افغان حکومت وای د بروکسل په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي خپل غوښتنې با په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کېږدي. د بهرنیو چارو وزارت وای د بروکسل د غونډې ډیر بحث بعد د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت متمرکز وي. د دغه وزارت یو ویان خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی با د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
روی چگونگی موفقیت تلاش ها برای ادامه تمویل نیروهای
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او هم درنګه د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسی.
چالش های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان بحث صورت میگیرد.
تکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران غونډه د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو ژمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي، خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید تریخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی وایي افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بوي او د سیمې هیوادو او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي، او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي، خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او له هغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله، خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي مشکل به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند نفیس زکریا پر خپل ټوئیټر باندې ویلي چې پاکستان د نیوکلیئر سپلایر ګروپ د غړیتوب اهلیت لري او دا چې دغه هیواد ته باید اجازه ورکړل شي چې د جوهري ټکنالوژي سولیز استعمال وکړي شي. په پاکستان کې د چارو پوهان بیا وایي د امریکا او د غربي نړۍ د نورو هیوادونو د احتمالي مخالفت له وجې په یاد ډله کې د پاکستان د ګډون چانس ډیر کم دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د نه پورس په خارجه دفتر اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا د سلامتی او ستراتیژیکي استحکام نه متعلق اتم غونډه وشوه چې پکې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري او د امریکا د نړیوال سلامتی او د وسلې کنټرولولو انډر سیکرټر روز ګوټیمولر د خپلو ملکونو نمائندګي کوله. د خارجه دفتر ویان نفیس سکریا د ټویټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې دوه ملکونو ستراتیژیکي استحکام کې خپل دلچسپي په تسلیمولو او سویلي اسیا کې د میزایلو او جوهري وسلې په ځغل د تشویش سرګندونه وکړه او پاکستان په دې خبره زور راوړو چې جوهري ټکنالوژي دی ورته پرم نه مقصدونو لپاره د استعمالولو اجازه ورکړی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې پاکستان په سویلي اسیا کې په عدم توازن او مخ په زیاتیدونکو ناقلارۍ د تشویش سرګندونه وکړه او ویل چې پاکستان نیوکلیئر سپلایر ګروپ او میزایل ټکنالوژي کنټرولولو پروګرام مکمل غړی جوړېدو اهل دی. د ذکر دا چې نیوکلیئر سپلایر ګروپ یا ان اس جی د اته څلوېښت ملکونو یو ګروپ دی او دوی د هری وسلې د خریدو مخنیوي لپاره کار کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په موجوده وخت کې پاکستان په نیوکلیئر سپلایر ګروپ کې د شاملېدو امکانات ډېر کم دي.
امریکا اور مغربی ممالک فی الحال اس بات کے حق میں نہیں ہے.
امریکہ او غربی ملکونه پروان وخت کې د دې خبرې په حق کې نه دي چې پاکستان په دې ګروپ کې شامل کړي. خو دې باوجود پاکستان به خپل کیس وړاندې کوي او کوشش به وي چې ورسره مذاکرات وکړي. خدا به کتلی شي چې پاکستان به هغه څه شی ورکوي چې په بدل کې به ورته د دې ګروپ ممبرشپ ورکړي شي، ځکه چې هند هم د دې ګروپ ممبر جوړیدونکي دي او پاکستان غواړي چې دواړو ملکونو ته یو شان اهمیت ورکړي شي. خو پروان وخت کې ماته داسې څه امکان په نظر نه راځي چې د پاکستان دا غوښتنه به ومنلی شي. د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد د پاکستان د غوښتنو په حق لوایي
طاقتونه دي د دې اجازه ورکړي چې دا نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شامل شي نور ملکونه پکې، نو هغه فلحال پاکستان ته هند ور ته د اجازه نه ورکړي. هند خو ډېر زور لګولې دي او امریکا زما خیر په طرفدار ده، نو دغلته خو مشکلات دي پاکستان ته. بل پاکستان اټمي بلو پرنټس او نور معلومات چې کوم دي هغه لیبیا او ایران او شمالي کوریا ته ورکړي شوی او قرارم شوی، نو دغه مشکلات په وجه باندې زما خیال نه دي چې پاکستان سره د امریکې په دغه معاهده وشي چې هغه کې سیول نیوکلیئر دغه د هند په برابرۍ باندې راولي.
د ذکر دا چې د یاد ګروپ اوومه غونډه د تیر کال په جون میاشت کې په واشنگټن کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاناما اسنادو پر موضوع بحث وشو چې پکې د حکومتي اپوزیشن ګوندونو غړو او مشرانو برخه واغسته. د اپوزیشن ګوندونو مشر د پیپلز ګوند سید خورشید شاه وویل په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم د اولادو د نمونو راتلو په اړه چې ګنې هغوی په بهرنیو کمپنیو کې پټې پانګونې کړې دي. حکومت د اپوزیشن پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه نه دي ویلي. حکومتي وزیر خواجه آصف بیا وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته په خپله وینا کې پوره هڅه وکړه چې پر یاد موضوع واضح خبرې یا پل دریز مختره وړي. له اسلام آباد حریفت انجم رپورټ راکوي.
نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې څو ورځې مخکې په ایوان کې وزیر اعظم نواز شریف نه د اوو سوالو جوابونو غوښتنه شوې وه، خو ولې وزیر اعظم نواز شریف ځان د خپل سوالونو زیات کړ او اپوزیشن ته یې په پاناما اسنادو خپل صفایي ورنکړه. هغه وویل چې په پاناما اسنادو د حکومتي ډلې لخوا مختلف بیانونه را روان دي. که پاناما کې د وزیر اعظم په ځای د هغه د بچو نمونه دي، نو پکار ده چې اسمبلی ته هم وزیر اعظم نه بلکې بچي وړاندې شوي وو.
حقیقت سامنے آئی تو پرائم منسٹر خود بخود قوم سے مخاطب ہونے کے لیے خود آ گئے.
پر اختیارات للو نواز شریف پخپلا د قوم پوڑاندې بیان ورکړو او د خپل خاندان صفائی ورکړه کمچی نو پکار. وزیر اعظم وای چې زما نوم آف شور کې نشتا، نو بیا ورلا پکارو چې خپل بچی صفائی ته وړاندې کړي وي. خو حکومتي چارواکو لخوا متضاد بیانونو پخپلا حکومت ته ګران کړه او نور ډیر سوالونه یې رامخې ته کړي.
خود به خود حکومت ته پیدا کیه.
آف شور کمپنیانو کې د تحریک انصاف ګوند چیئرمن عمران خان خان نوم دراتلو نه پس کامه اسمبلی کې نن خطاب وکړو. عمران خان وویل چې په ما دا تور لګولې کیږي چې زما په لندن کې آف شور کمپنی دا زه هم احتساب ته تیار یم او غواړم چې د اپوزیشن لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار تر لاندې وزیر اعظم سره سره د زما د اساسو احتساب هم وکړی شي.
زبنن دوانه اسناد مخې تقدم چې ما فلیټ پڅو او کله اخستې او خرچ کړي او د خرچ ټوله پیسې ما پاکستان ته راوړي. زما بهر بانکونو کې پیسې نشته. زما اساسي کمی دي او پاکستان کې دي. زما په پانامه اسنادو کې نوم نشته خو زه بیا هم غواړم چې د مجوزه ضابطه کار تر لاندې د وزیر اعظم سره سره زما د هم احتساب وکړي شي.
د حکومت ګوند لخوا دفاعي چارو وزیر خواجه آصف ایوان ته وویل چې نن هغه خلک په ایوان کې د احتساب خبره کوي د چا چې خپل احتساب په کار دی. خواجه آصف وینا وه چې وزیر اعظم د مخالفو ګوندونو لخوا ټولې خبرې ومنلې او په متفقه توګه ضابطه کار ته هم راضي شو.
پچھلے ایک سوا مہینے کی جو ہے
کپتیر څه د پاسا په یو میاشت نظر واچو نو چې څه اپوزیشن اویل نواز شریف هغه منلې دي. په فوري توګه کمیشن جوړ کړی شو خو دوی رد کړو. دوی د اف ای ای یادونه وکړه نو هغه یې هم منلې. نیب غوښتنه یې منلې شوې ده. جوډیشل کمیشن جوړ کړی شو. اپوزیشن د مشترکه ضابطه کار غوښتنه کوله هغه به نن وشي. موږ ته په هیڅ خبر اعتراض نشته.
د پانام اسنادو په اړه د پارلیماني کمیټې جوړولو او مشاورت لپاره نن به د حکومت او مخالف ډلو غونډه په پارلیمان کې کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو ته خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو ماشوم ته د پولیو لګیدو نوې پیښه ثبت شوې. حکومتي شمیرې ښیي چې د روان کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې د ګزرن یا پولیو کیسونو شمیر شپږو په ټول پاکستان کې یو لسو ته رسیدلې. د بنو هغه ماشوم چې د نهو میاشتو په عمر کې پولیو ورته شوی و مړ شوی دی. په دې اړه د پیښور نه شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې بنو دغه پولیو کې سره خیبر پختونخوا کې د پولیو شمیره شپږو ته او ټول ملک کې یولس ته رسیدلې ده. د بنو غوریوال سیمې اوسیدونکي د نهه میاشتو دغه ماشوم محمد ولد اقبال د پولیو وارث د فالج له وجې وژل شوی دی. د پولیو وارث د فالج له وجې د مرګ په حق له دوی ویل بلخوا خیبر پختونخوا او قبالی سمو کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د یونیسف مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو ته ویل چې پولیو وایرس ډیر په اسانه په هغه ماشومانو اثر کوي چا چې د پولیو ضد څاڅکي په باقاعده توګه نه وي خوړلې او همدغه وجه ده چې روان کال کې په بنو کې درې کیسونه رامخته شوي دي او د درې وړو ماشومانو مور پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی وو.
کمپین کی صرف یوزل ویکسین شوی دی او هغه هم په 18 اپریل باندې شوی دی. دا بد قسمت ماشومان نور پلار وت ویکسین نه دی کړی پاس کی ټی کوئی کورس هم نه شوی نو د دې بلا څه ماشومان خراب شو. دا وایرس په بنو کې ډیر وایډ سپریډ اوس دی ټایم خلاري لګیاري او د دې د لاس او ماشومان بچې د نو سفر کیږي چې چا ویکسینیشن نه دی کړی.
بلخو د ای پی ای ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې یوازې په بنو کې درې کې سونه ذکر مخته شوی دی چې خو کو د ټولو قبایلو سمو به کور شوی هم د دې ځای نه خپل سیمو ته ځي. بل قبایلو سره او نیم قبایلو سیمو سره دا په پوله هم پروت دی او دین علاوه تر 2015 پورې د بنو ډیرو ځایونو کې د خراب امنیت له وجې پولیو کمپاین هم نه دی شوی نو ځکه د دې وایرس موجودګي اوس هم لا په بنو کې شته دی او د پولیو رنز نه بچ کېدو لپاره باید په دغه سیمو کې ټور مور پلار خپل بچو ته په باقاعده توګه د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو له نن څخه په جلال آباد کې د لسو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شو چې څو ورځې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ غړي وایي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو په منډلو کې مرسته کوي. یوه نه وړاندې هم په جلال آباد کې د کرکټ یو ټورنمنت جوړ شوی و چې پرون سه شنبه پای ته ورسید. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بې سودو پلته سیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل چې ختیځ اکاډمۍ په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کونړ اتلانو ته 124 منډې هدف وټاکه. کونړ اتلان د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اور په دریم ګزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه ټورنمنټ چمپین شي. بادام احمد زی چې د ټورنمنت ویندی کوله د دغه پیلوبې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خدزی اکیډمی په ټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سوځېدو سره 134 منډې ټارګیټ ورکړه چې په ټاکلو 19 اور په دریم بال باندې دغه ټارګیټ بیا د کونړ اتلانو خپله بریا پای ته ورسوه. یوازې 15 لوبغاړي لاس ورکړي وو.
د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د دوی د لوبغاړو محنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپین شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوبو د کونړ د مینهوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه سیالۍ دي چې موږ د کورني کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو ملي ټیم ته ورکو. 19 کلن لوبډلې ته ورکو، 18 کلن لوبډلې ته ورکو، بلاخره ولایتي ټیمونو ته جذبې کړه.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په سیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي. د یادولو ده چې نن د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنی کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلیږي چې دا ټیمونه به په دوه ګروپونو ویشل شوي وي چې یو ګروپ به یې د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې او بل ګروپ به یې د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کی سیالی تر سره کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اردوونکو د مشال رادیو د روان خبرونې د پای شی بی دی د ملیحه میرزادنا لند خبرونه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین 15 سلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوشول او د مذاکراتو په لار کې څه خنډونه دي. په پېښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او خوابشه 19 نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مترې پولیس ثانې په حدودو کې سرکاری تشوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیخې ذمہواری منلی را. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. په پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل لدې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې 1100 ورسید. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي چې د مخالفو ګوندونو مقصد د هیواد وزیر اعظم په رشوت کې ککړ ثابتول یا پاکستان بدنامول نه دي، خو په کار و چې نواز شریف نن د مخالف فوډلو د پښتنو جوابونه ورکولو لپاره په اجلاس کې موجود وي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو په وخت خورشید شاه ویل د ګل پورز اجلاس نه اپوزیشن په دی وجه بایکاټ وکړ چې نواز شریف ته پانما اسنادو په اړه د مخالفو ګوندونو د پښتنو تسلی بخش جوابونه ورنکړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیالې وکټوریا نیولند په ختیځ یوکرین کې منسک لوز نامې په عمل درآمد له روسي چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. نن په ماسکو کې د روسي صدارتي مشاور ولادسلاف سورکوف سره تر خبرو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې نیولند ویل دوی منسک لوز نامه زر تر زره عملي کېدل غواړي. او د کرغستان انتظامی چارواکي وایي د دې خبرې په لټه کې وي چې آیا په ترکی کې ایسار کړل شوی چینایي وګړي د کرغستان پاسپورټونه لري که څنګه. د ترکی رسنو خبر ورکړي چې پولیسو د مې پر 18 د استنبول په اتاتورک هوایي میدان کې د چین د شمال غربي سیمه سینکیانګ اته نوی نسلي ویغور وګړي نیولي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیده. تاسو کولای شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا ملیه امیرزاده او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي د داتا ما